لاس پجیش پی احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې لوی برخه د سندر او بخشي ازادي رادیو عربي مجلې پروګرام ته ځانګړي شوې ده خو په خبري برخه کې به واوري چې په افغانستان کې د کوکنارو کر کم شوې ده تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د هغو هیوادو په ډله کې وشمیره چې د انساني قاچاق له امله تر ټولو بد دی. د هلمند یو شمېر اوسیدونکي وایي پاکستان ته غنم قاچاقي شي او د ایران یو پوځي اډې ته نږدې چاودنه شوه. د خبرونو تفصیل د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان د هغو هیوادو پولیس کې شامل کړ چې د انساني قاچاق له امله تر ټولو بد دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د انسان د قاچاق په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې کابل له ماشومانو څخه د جنسي غلامۍ او د پوځ لیکو ته د ماشومانو د جذب د مخنیوي په برخو کې پاتې راغلی دی. په دې کلنی راپور کې افغانستان د هغو هیوادو په ډله کې شمیرل شوی دی چې د انسان د قاچاق د مخنیوي لپاره د پام وړ هڅې نه دي کړې. په راپور کې ویل شوی دی چې په دولتي تأسیساتو کې د جنسي غلامۍ لپاره ماشومان استخدامی شي او پوځ ته جذبی شي. د راپور له مخې پولیس په ځانګړي ډول د لرې سیمو د پولیسو قمندانان هلکان د بچبازي لپاره استخداموي. د افغانستان د ولایتونو او په مرکز کې د کورنیو چارو د وزارت چارواکو د پولیسو په لیکو کې د بچبازي شتون رد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغانستان حکومت کله هم د پولیسو یو افسر د بچبازي لپاره محکمه کړی نه دی. د انساني قاچاق د درې مکچي یعنی تر ټولو بد ساتي په هیوادو کې د افغانستان ترڅنګ اتلس نور هیوادونه شامل شوي دي چې په دوی کې د بیلاروس، ایران، روسیا او ترکمنستان نمونه هم شته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له حکومت وغوښتل چې د نړیوالو روغتیایي مؤسسو د فعالیت لپاره شرایط برابر کړي. د دغه کمیسون ویاند زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل د کابل په برچی زیرژنتون کې د بې پولي ډاکترانو د کار درېدا روغتیایي خدماتو ته د میندو او ماشومانو د رسیدو په لاره کې خنډ پېښوي.
به دلیل مرګ و میر مادران و افزایش
د میندو د مړینو او په افغانستان کې د ماشومانو او میندو د مړینو په اړه د اندېښنو د زیاتېدو له کبله لوی خوا په کووېډ 19 د اخته کسانو شمیر او له بلې خوا د کورونا له کبله د رامنځته شویو اندېښنو په خاطر د بې پولي ډاکترانو د فعالیت درېدا د افغانستان د ژوند او روغتیا لپاره جدي اندېښنه او ستونزې رامنځته کړې دي. د بې پولي ډاکترانو ټولنې د جوزا پشپشبشته منیټه د برچی پروختون کې خپل فعالیت ودراوه. د هلمند یو شمېر اوسیدونکي وایي چې له دې ولایت غنم پاکستان ته قاچاق کیږي. له هلمند څخه د ازادي راډیو خبریال د راپور سره سم دا اداوی په داسې حال کې کیږي چې د آفتونو له کبله د غنم حاصل کم شوی او په بازار کې بیا لوړه شوې ده. د هلمند کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي که څه هم سږکال له مرضونو سره سره په دې ولایت کې 343 زره ټنه غنم تولید شوي، د قاچاق په اړه یې کره اسناد او شواهد نه لري. په لشکرګاه کې د غنمو د منډې یو تن سوداګر زرغون خان وای یو شمېر واړه او لوی سوداګر د ولایتونو په نوم غنم پاکستان ته وړي. د هلمند چارواکي هم د غنمو د قاچاق خبره نه ردوي، خو وای په دې اړه چې آیا د نورو ولایتونو ته ځي او که ګاونډیو هیوادو ته قاچاقي شي د دوی پلټنې روانې دي. د ایران یوې پوځي اډې ته نږدې د ګازو په یوې ذخیرې کې نن چاودنه وشوه چې له امله یې د تهران پر آسمان یوه زیړه رڼا خپره شوه. د ایران د دفاع وزارت ویاند بریج جنرال داود آبیدی د ایران دولتي تلویزیون ته دا خبره وکړه او ویل دا چاودنه د پرچین پوځي زون په یوه ملکی ساحه کې شوې ده. د لویدیز امنیتي ادارې په دې باور دي چې تهران په پرچین پوځي پارکس کې نږدې یو لسیزه مخکې د اټومي موادو مربوط آزموینې کړې دي. ایران دا تور رد کړی دی. آبیدی وویل له نننۍ چاودنې وروسته اور ولګېد چې بیرته کنټرول شو او د دې پیښې له کبله چاته مرژوب له نه ده اوښتې. آبیدی د چاودنې د علت په اړه څه ونه ویل، خو نیویارک ټایمز د ایران د دفاع وزارت د ویان په وینا خبر ورکوي چې په احتیاط د پیښې تحقیقات روان دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د فلزونو پر سکتور د نویو بندیزونو خبر ورکړ. د دغو بندیزونو پر اساس د ایران د وسپنې د اصلي تولیدونکو د کورنیو او بهرنیو ملاتړ کوونکو په شمول ګڼې کمپنۍ په تور لست کې شاملې شي. د امریکا د خزانه وزارت پر نوویل په هغو کمپنیو کې چې بندیزونه پرې لګول شوي، 15 د ایران له مبارکه فولاد شرکت سره تړاو لري او 3 نور په ایران کې دننه د فلزي صنایعو محصولات پلوري. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د 3 پولیسو دندې وروسته له دې وځنډول شوې او ونیول شول چې یوه ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې د امیر تحکالی په نوم یو افغان کډوال چې پر پولیسو انتقاد کړی وو، د پولیسو له لورې وهل کیږي او جامې ایستل کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال ازادي راډیو ته د دې قضیه پاړه پرونو ویل.
ماته په اسلام آباد کې چارواکو د دې قضیه ته د لازمې او هر اړخیزي رسیدګي اطمینان راکړی او د مرتکبینو او ملوثو کسانو مسؤلینو د عزل او توقیف اطمینان راکړل سوی ده.
د افغان سفارت د معلوماتو پر بنسټ امیر تحکالی په خیبر پښتونخوا کې زیږیدلې له اصله د افغانستان دی. د خیبر پښتونخوا چارواکو پرون ویل چې د امیر تحکالی د وهلو او توهینولو په تړاو د پولیسو یو مشر هم چې په دې پیښه کې لاس ترلود له دندې لرې شوی. ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د 2013 کال په پرتله تیر کال په لږ ځمکه کوکنار کرل شوی وو، خو له دې سره سره د تریاکو تولید زیات وو. د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې د راپور له مخې شورشتونه د حاصل د ټولولو په مهال معتدله هوا او د نباتي آفتونو کموالی سبب شو چې په 2019 کال کې د افغانستان د کوکنارو کښت زیات حاصل ورکړي. اسمت څاروان راپور لري.
له مخدره مواد او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتو ادارې یو ان ډی پی د افغانستان د مخدره موادو د تولید او کوکنارو د کښت په اړه په کالنی راپور کې ویلي چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ورتیر کال په پرتله په سلو کې 8 لښ کوکنار کرل شوی وو. د دې ادارې پر اساس په 2019 میلادي کال په افغانستان کې پر 2,350 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی وو. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د ملي پالیسۍ ادارې د سږ کال په فبروري کې اټکل کړی و چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د 2013 میلادي کال په پرتله په سلو کې 28 لښ کوکنار کرل شوی دی. دا پرله پسې دوهم کال دی چې د دواړو ادارو له اټکل سره سم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کمی شي. د هلمند د والی وایان عمر ځواکوي حکومت تر ډیره هڅه کړې چې د کوکنارو د کشمخه ونیسي او اوس اکثره کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې کرل کیږي.
د دولت تر ولکو سیمو کې په ډیره کمه کچه موجود وي چې هغه هم لمنځه تل زیدي کمپاین په وخت کې هغه زیات کشتونه چې کیږي هغه د کوکنارو کشتونه هغه د وسلوالو مخالفینو تر ولکو لاندې سیمو کې کیږي چې هغه ځای کې ډیر مځکه هم غصب شوی مځکه دي چې د بزې کسان له خوا څخه غصب شوی او دوی کشت کوکنارو باندې کوي.
تر ټولو ډیر کوکنار په 2019 میلادي کال کرل شوی وو، خو سره له دې چې د کوکنارو تر کشت لاندې مځکه کمه شوه خو حاصل نه یوازې چې کم شوی نه دی بلکه په مجموع کې په سلو کې شپېته زیات شوی دی. د ملګرو ملتو د راپور پر اساس په 2019 میلادي کال په افغانستان کې 6,400 ټنه تریاک تولید شوی چې تقریبا له هغه څه سره برابر دی چې یو کال وړاندې تولید شوی وو. د ملګرو ملتو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په 2019 میلادي کال د دې لپاره د کوکنارو حاصل زیات وو چې په پسرلي کې ورشتونه زیات وشول. د حاصل اخیستو په محل هوا معتدله وه او د کوکنارو بوټو ته آفت یا ناروغي پیدا نشوه. په تیرو کلونو کې په ځانګړي ډول په جنوب لویدیځو ولایتونو یا لوی کندهار کې د بوټو د ناروغي له کبله د کوکنارو حاصل کمیده. د هلمند یو کاروانګر چې ځان یې عبدالواسی راوپیژاند وویل د باوري دشتې سیمې ته تللی ځکه چې په هغو سیمو کې چې په کلونو کوکنار کرل شوي اوس ځکه ښه حاصل نه ورکوي. دی پر دې سربېره وایي
خبره دا چې دغه سیمه چې د دولت تر سره پلان دی وي ا د تاریخ موږ نش کولای ار ورځ عسكر زیار ورځ مشکل راته جوړی ار ورځ په دی باندې موږ ستړي دماغي ستړي چارو غنن باس کار راځي تاریخ برڅ وړي سبب برڅ وړي.
د کندهار د والی وایند احمد بهیر احمدی هم وایي چې ډیر کوکدار په هغو ساحو کې کرل کیږي چې د حکومت له کنټرول دی باندې دی. احمدی په عین حال کې وایي چې ډیر شمیر کاروانګرو متبادلو کښتونو لکه زعفرانو ته مخه کړې ده، خو په کندهار کې ځینې کاروانګر چې کوکنار کوي وایي د خوراکي موادو لوړه بیا او بې وزلي سبب کیږي چې کوکنار وکړي. دوه کاروانګرو بهاودین او نوراغا ازادي راډیو ته وویل
دا تاریخ په جې خاطر باندې کړل چې دلته په افریقیا نسته وچکلی زپلی دا د کرونا مرضې ده او لږې درېږې چې نو دا موږ د جسه چاره نه لرو چې موږ تاریخ ونه کړو
څه موږ کړو دا د مجبوري څه کړو نه دی چې مجبوره نه یو تاریخ موږ نه کړو ښه حکومت څه دا غوښتنه لرو اورې چې یو پارسال وړه په 3000 کلداري دي وړه دغه غوړي په 1400 کلداري دي نو دا چې اوس یو څه ارزانه سي موږ بیا تاریخ څه غواړو اورې
په لوی کندهار کې چې هلمند هم پکې شاملېږي 4,900 ټنه تریاک تولید شوي چې د افغانستان د ټولو تریاکو په درو کې دوی برخې کیږي د 2019 میلادي کال په جنوري کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت منحل کړ او د دې وزارت چارې د یوې ادارې په چوکاټ کې د کورنۍ چارو وزارت ته وسپارلې
بواسمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
په بلخ کې یو شمېر خلک وایي چې پولیس له لاس پلورونکو کسبکارانو او هټیوالو څخه باج اخلي او له هغوی څخه رشوت اخلي په حقیقت کې چې په دې ارتباط په دوی شکایت وکړي مجیب حبیب زای له مزار شریف راپور لري
په بلخ کې لاس پلورونکو هټیوالو او سوداګر د پولیسو څخه شکایت لري او دا ځواکونه په باج اخستل تورنوي یو شمېر کسبکاران یعنی لاس پلورونکو او هټیوال وایي چې د مزار شریف ښار د دویم او دریم امنیتي حوزو په مربوطاتو کې هر ورځ پولیس له دوی څخه یو اندازه معنی پیسې اخلي د غوی په خبره کې دا کسبکاران یا د ځواکونو ته باج ورنکړي د پولیسو لخوا وهل او ټکول کیږي او همدارس ورته د فعالیت اجازه نه ورکوي محمد قدیر د مزار شریف ښار د دویم امنیتي حوزې اړوند ساحو کې پر لاسي کراچۍ لیلامي جامې خرڅوي دی وایي چې هر ورځ له 500 تر 1000 افغانۍ پولیسو ته رشوه ورکوي تر څو د کاروبار مخه ونه نیسي هغه زیاته کړه
د راستي لیلامي کراچۍ درم
د لیلامي پراسه کې یو کراچۍ لرم او الته جامې خرڅوم پولیس هر ورځ رانه 500 تر 1000 افغانۍ اخلي کا پیسې ورنکړم بیا مې کارت نه په غوربندۍ او متحد سوداګریزو مارکیټونو کې هم هټیوال وایي چې څه باندې شل ورځې د ښار قرنټین په دلیل د مارکیټونه بند وو خو د هرې هټۍ څخه د 15000 افغانۍ او بډې په بدل کې مارکیټونه بیرته خلاص شول پولیس په بلخ کې یوازې لا کسبکارانو او هټیوالو څخه بډې یا رشوه نه اخلي بلکې سوداګر هم وایي چې د دغه ولایت په کمربندونو کې هم د پولیسو د ناقانونه اخاذې څخه تر پوزې راغلي لال محمد په بلخ کې د ګاډو د پرزو سوداګر دی دی وایي چې مزار شریف ښار ته د خپل توکو د داخليدو پر مهال هر دی ترڅو د بلخ د لوی لارې د کمربند پولیسو ته 15000 افغانۍ باج ورکړي سوداګر په کمربندونو کې ځوروي لا ټانکرو څخه چې تیل راوړي 15000 افغانۍ اخلي او همدارنګ لا هرات او نورو ولایتونو څخه چې توکي پرزه او میوه راځي په غټو موټر کې له هر موټر او ټانکۍ څخه 15000 افغانۍ ترلاسه کوي که پیسې ورنکې په ورځ ورځو یې ساتي په ورته وخت کې د بلخ ولایتي شورا هم په دغه ولایت کې د سوداګرو او کسبکارانو څخه د پولیسو د باج اخستنې موضوع تاییدوي د دغه شورا مشر افضل حدید ازلی رادیو ته وویل چې پولیس اکثرا د بډې په ترلاسه کولو سره هټیوالو او لاسي پلورونکو ته زمينه مساعدوي ترڅو په ممنوعه ځایونو او څلورلارو کې فعالیت ترسره کړي هغه وویل چې دا موضوع سبب کیږي ترڅو د دویم او دریم امنیتي حوزو په اړوندو ساحو کې د تګ راتګ او ترافیکي ستونزې زیاتې شي د وویل دا ستونزې زه تاییدوم موږ په کراتو د دغو ستونزو د حل لپاره د محلي ادارې سره خپلې هڅې په شریکې کړي دي تر څو دا ستونزې حل شي خو د خلکو له لورې هم پر موږ فشار دی په دوم او دریم امنیتي حوزه کې په رښتیا هم چې د ستونزې موجودې دي او خلک ورڅخه په تنګ راغلي دي
پا
پم دې حال کې د بلخ د پولیسو چارواکي د دغو ځواکونو په لیکو کې د مالی فساد شتون مني. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت امنیه قومندانۍ د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو په هڅه کې ده. هغه زیاته کړه چې د پولیسو لخوا د بډو اخیستلو او ناقانونه اخاذۍ په اړه چې هر څوک شکایت لري له دغه مرکز سره د شریک کړي او د شاکي د هویت له افشا پرته به وڅېړل شي. د بړې پدیده تاسو پوهیږئ چې یو غټه مسله ده او موږ هم په بلخ کې د پولیسو په لیکو کې د رشوه اخیستلو مسله تاییدو، خو کوم کسان چې شکایت لري د امنیت قومندانۍ سره یې شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا هم په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي دي چې د بلخ پولیس له ملي سوداګرو څخه غیر قانوني اخاذۍ ترسره کوي.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام خپور کړو، نورستان ته مخه کوو. د نورستان سیمه ییزه موسیقي مو اوریدلې ده. یو شمېر نورستانیان هڅه کوي چې دا لرغونی موسیقي ژوندۍ پاتې شي. له نورستانه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
دا د نورستان اصلي موسیقي ده. څو تنه ځوانان لکانتیوا درې مرکز پارون ته راغلي. د پارون څپان د سین په خوا کې د نخترو د دنګو ونو سیوري ته په شین بخملین چمن ناستي او په خپلو لاسونو د موسیقي جوړې کړي نورستاني الی غږوي. وی د موسیقي د غربي او برېښنايي آلو پر ځای ځکه په خپل لاس جوړې شوی نورستاني علي غغوي چې ورسره خپل موسیقي او فرهنګ ژوندۍ وساتي. عبدالسامد او قریب الله وای
زمنګ نیکونو نه پرسم راوځ مونږ ته پاتې شي. مونږ هم پارکونو کې سایلونو کې وادونو کې اختر کې هم دغه پروګرام مونږ هم کوو. مونږ کلی نه بهر یا کلی کې کوم وادونو کې مونږ پروګرام لرو. آلته خالګو زید مونږ وزو د شي زی آلته پناي علما آلته ونوري امغه زینو نه پناګي ګل د خپل محفل کوو.
زمنګ مشران ډیر سغدریز خلک دی وخت موقع نه ورګی چې دا کارونه وکي. خو پټ پټ مونږ ځوانان تدکو دعوت ورکو خپل راضي دي محفل کې ځان مونږ سره شي.
څومره چې موسیقي ګرمېږي ورسره ځوانانو جذبي راپارېږي او میدان ته د نڅا د پاره رادانګي. د دوی په خبره چې نورستان د ملي پارک او د ژویو د ساتنې د پاره د خوندي سیمې په نوم ونومول شو، خو ګیله لدی کوي چې تر اوسه د موسیقي او فرهنګ ژوندۍ ساتلو د پاره کوم کار نه دی شوی او باید چې د سیمه ییزې موسیقي د غوړېدا لپاره هم زیات کار وشي. عبدالسامد وای
من غواړم چې دغه دولت موږ سره همکاري وکړي. موږ د برابر امکانات برابر بهرنی خلک راشي په نورستان کې چې ملي پروګرام شوی دی. دلته د نورستان رسم رواج دغه زمنګ موسیقي وګوري.
نورستانی ځوانان هم وی له بهرنی موسیقي وی د خپل ولایت زکه خوخیږي چې آرام ده او دوی ورسره د خپل ژبې د شیرونو لویلو څخه خوند اخلي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو قدرت الله
او د نورستان خلکو د ذهني ارامتیا په موخه یا تفریح لپاره تفریحي برنامه د فرام دوی په خپل مختلفو وختونو کې وای. نورستان موسیقي کاملا فولکلوریک او کاملا سابقه دار موسیقي ده. ټول هغه ځوانان چې مشخص په یو ځای کې راټول شي یو څو مشخص موسیقي او آلاتو سره دغه موسیقي پرمخ وړي.
په نورستان کې مسولین هم مني چې د یاد ولایت لرغونی موسیقي ژوندۍ ساتلو او فرهنګي چارو ته کوم ځانګړي توجه نه ده شوی، خو دوی هڅه پیل کړې چې د نورستانیانو لرغونی فرهنګي ارزښتونه او ځانګړي موسیقي خوندي وساتي. د اطلاعات او کلتور رئیس فضل حق ازادي رادیو ته ویل
اطلاعات او فرهنګ ریاست د موسیقي د غوړېدا او د فرهنګ د غوړېدا لپاره کار کوي او دا موسیقي او دوی د فرهنګي ارزښتونو بخوندي ساتي. یو هدا پورې لمنځ تللی دي. خو موږ بیرته دې پر غوونه کې ان شاء الله کار کوو. یو وخت بل خیر نورستان بیرته خپل لرغونی تاریخي او کلتوري او فرهنګي ارزښتونه ځان سره خوندي ساتي.
په نورستان کې په داسې حال کې د محلي موسیقي د ساتنې او پالنې لپاره هڅې کیږي چې 13 میاشت افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان د ملي پارک او د ژوو د ساتنې لپاره خوندي ځای اعلان کړ. همدی اعلان نورستانیان هیلمن کړي چې ورسره به نورستاني موسیقي او فرهنګ وده وکړي.
مننه چې ازادي رادیو واوري. آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجله د نننۍ غنې اوریدو تر بولم. په نننۍ غنې کې مو په هنر جاج کې د افغان لیکوال مسول رحمت جمالزی سره د افغان لیکوال د کارونو جاج خلو.
نارتیا و چې ژباړه وشي که هم چې ژباړه وشوه په دې ورستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده.
فنکار برخه کې لزوان شاعر او لیکوال وارث بریمن سره د هغه په فن او لیک رګیګو
غره لسرنه چې ګرد مخی خار ته وګورم په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم مور چې را یاد کړی زما د نامزادۍ خبره زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم.
په زر پانه کې به لنډه کیسه ګونګ جلې واوري.
وړانګې ډیره په نرمه ژبه راته وویل راشه زنوم خبره چې داستا زیدې
ادب جام د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر قطب الدین بختیار احوال ځانګړی شوی.
پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلې او د دود پښتونوالۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو د پښتنو په عرفانی مشاهیرو کې راوړی دی.
او رښمین خیال کې ستر جانان ته د یو شاعر د ګیلې الفاظ ورو دلته مې زړه پریوتو. دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله. کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو بیا می صادر کې خخوله خو صادر هم نو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
په افغانستان کې ژباړه د یو هیر شوي لومړیتوب په توګه هغه هیر شوی فن دی چې تر اوسه ورته مسلکي کار کم شوی. په کابل کې د افغان لیکوال په نوم د ژباړې یو ځانګړی انسټیټیوټ جوړ شوی. د افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ژباړې لپاره یو داسې علمي مرکز جوړیږي چې مسلکي ژباړونکي روزي او ژباړه له یوه هیر شوي لومړیتوب راوباسي. په هنر جاج کې مو د افغان لیکوال مسؤول رحمت جمالزی پوښتلې.
هنر جاج
د افغان لیکوال د جوړولو اړتیا څه وه؟ ولی مو افغان لیکوال جوړ ک؟
ډیر مننه محبوب سه. په لومړي سر کې اړتیا په ټول کې د ژباړې په برخه کې و چې په تیورستیو کې چې ژباړه که هم ډیر زیاته مهمه ده خو یو هیر شوی لومړیتوب په پام کې نه نیول کېدله لکه یو هیر شوی لومړیتوب و. تاسو ته بهتره معلومی چې ژباړه ډیره زیاته مهمه ده. موږ اړتیا لرو چې د نړۍ وروستي علوم خپلو ژبو ته راوڅ کوو او تر ټولو اسانه او یوازنۍ لاره ژباړه ده. نو اړتیا وه چې ژباړه وشي که څه هم چې ژباړه وشوه په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده، د قدر وړ ده. په دې برخه کې چې هر چا کار کړی دی د هغوی څخه باید مننه وشي. خو یوه بله اړتیا په څنګ کې دا وه چې دغه زموږ ژباړه باید معیاري شي. ژباړې وشوې، ډېرې زیاتې ژباړې وشوې په وروستیو کلونو کې، په خصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې چې موږ یو نوي پړاو ته ننوتی وو. پښتو ادب او پښتو ژباړې ډېره زیاته وده وکړه که مشخصا موږ په پښتو ژباړه خبرې وکړو. خو یوه ستونزه چې په څنګ کې پاتې شوله، هر نوی کار چې کله پیلېږي په لومړي سر کې به ستونزې لري، چې ژباړې هم ستونزې لرلې. نو اړتیا وه چې د ژباړې د معیاري کولو لپاره ګامونه واخیستل شي. په دې برخه کې موږ رامخکې شو او هڅه مو وکړه چې دغه نیمګړتیا یا دغه تشه چې موجوده ده که وکولای شو د هغه علمي کادرونو د هغو علمي ادارو چې موږ لرو هغه استۍ د هغوی په مرسته یو داسې کاري چوکاټ، یو داسې یو سیستم رامنځته کړو چې دغه سرچینې او دغه کادرونه او دغه علمي اشخاص موږ په صحیح توګه وکاروو او ژباړه معیاري شي. نو په همدغه خاطر باندې دی اوورال افغان لیکوال دی رمزته کی تو روحیه دار
تر اوسه پور مصومره مسلکی کډرونه روزلی چې مسلکی ژباړې زکړي او پاملی ډګر کې ترې استفاده کړي
په نور نړۍ کې ژباړې ته ډیره توجه کی هغه ژباړه کې لوړې زده کړي کی په دې ورسته یو کې تر ماسترې او حتی تر ډاکټرا پورې ژباړه زده کړي کی
ژباړې کې
ډاکټرا ورکول کی او په نور نړۍ کې د برخې ته ډیره توجه شوه د هفته د خصوصي سکتور ترڅنګ په ډیره پراخه کچا او ژوره توګه دولت توجه کړي د افغانستان حکومت په ټول کې دولت متاسفانه په دې برخه کې د دوی پاملرنه ډیره پیکا ده د داسې یوې ادارې نشتون د افغانستان د دولت په کچه ډیر واضح دی چې یو داسې اداره رامنځته شي چې هغه د ژباړو کیفیت وګوري معیارونه یې وګوري دلته سم ناسم پکې معرفي شي دغه کار نه دی شوی خو کله چې موږ وکتل چې دغه چاره له دولت څخه ډیره ناکاره پاتې ده او موږ په څنګ کې لیدل چې داسې کسان او کادرونه وو په دې اداراتو کې په دولتي کې چې هغوی زړه غوښتل خو یا به سیستم اجازه نه ورکوله یا به اشرایط داسې جوړ شوي وو چې دغه دوی به پراخ لاس نه درلود نو اړتیا وه چې دغه مسؤلیت ته تر یوه حده پورې تر څومره چې کولی شي خصوصي سکتور اوږه ورکړي او دغه کار ته موږ اوږه ورکړو د همدغو استادانو چې په همدغو اداراتو کې چې ما یې نمونه واخیستل د افغانستان علومو اکاډمي کابل پوهنتون موږ سره مرسته وکړه موږ په یو نصاب کار وکړ یو نصاب را جوړ شو د ژباړې په برخه کې لومړی ځل و په افغانستان کې موږ د ژباړې انسټیټیوټ ثبت کړ په دغه انسټیټیوټ کې موږ نغه نصاب وړاندې کړ او په دې مروزل شروع کړ تر اوسه پورې دغه پروګرام ډیر زیات موافق او بریالی و په شاوخوا اویا تنه ژباړونکي فارغ شوي دي بیا یې غنه وروسته د دینه چې فارغ شي یو بل فلټر دوی ته داسې وضع شوی دی چې دوی باید د دوی ژباړه باید ژباړه وکړي هغه وکتل شي وارځول شي هغه نورسته دوی ته سند ورکول کی که څه هم یو سند یو کاغذ ورکړه یا نه ورکړه به ډیره مهمه نه و خو یوازې موږ دا فلټر په دې خاطر رامنځته کړ چې هر څوک د ژباړه نوم وانخلي ځان ته هر څوک د جرأت ونه کړي چې ژباړه وکړي
طبیعي ده چې نوی کارونه په مخه ستونزې لري مشکلات هم وي او په وړاندې به خندونه زیات وي څه ستونزې وي ستاسو د لومړنۍ یو ګامونو په وړاندې چې دا مو پورته کړی او بریالي پاتور رسیدي
په ټولیز ډول د ناهمغږي یا د دغه مهمو ادارات ترمنځ دوی موثر دي ناهمغږي هم یو لوی ستونزه و چې موږ ډیر وځورولو په لومړي سر کې موږ تقریبا یو کال په دې کار وکړ چې موږ څنګه یو حساب جوړ کړو هر دروازه مو وټکوله خو همغږي نه و او هغه ما په هوای ډیر کچې ټټو چې په ژباړه برخه کې دی څوک راشي او اقدام
دغه د ژباړې د زده کړې دوره څومره موده په برخې نسی ک یو ځوان وغوړي چې هغه مسلکی ژباړن شي او په دغه برخه کې مسلکی زده کړو کې څنګه کولای شي چې تاسو ته مراجعه وکړي او د دوره څومره وخت ده
اوساس یو ستونزه چې دالته خالق ورته موس ورسره مختی یا روحیه داسې جوړه شوې ده خالق غواړي چې د ژباړه زده کړي او تجارتي ابزار په توګه وکاروي د تیو یو سوداګریزي وسیلې په توګه وکاروي ډیر لیواله وي چې ژر ژباړه زده کړي او یو بهرنۍ ژبه په یو بل واړوي او په دې ډول روحیه داسې چې دوی په پیسې ترلاسه کړي یا یو غټ ستونزه چې اوس شته ده په نور نړۍ کې بیلابیل پروسیجر دي د ژباړې د تدریس او د ژباړې د زده کړې تر ټولو موافق او بریالی سیستم شپږ میاشتې او څلور میاشتې دی چې ژباړن کې وروزل شي خو هغه په افغانستان کې هم موږ هم په دې برخه هم دغسې یو کار کړی زموږ آیډیال محصلین یا دغه د پیسې هغه وړ محصلین هغوی دي چې له ادبیاتو څخه فارغ شوي هغه کله انګلیسي ادبیاتو څخه وي یا له فارسي ادبیاتو څخه وي یا له پښتو ادبیاتو څخه هغوی ته اسانه ده چې دغه پروګرام زر زده کړي نو په دې برخه کې موږ د دوی وړتیاو ته په کتلو سره په بیلابیلو پروګرامونو ویشلي دوه میاشتې نه هم نیول شوي دي دوه میاشتې پروګرام هم شته درې میاشتې پروګرام هم شته یو کال پروګرام هم شته ځینې به یې چې راځي له سره په دې کې غواړي خپل تحصیلي کاري شخصیت جوړ کړي په ژباړه کړي هغوی ضرور ده چې یو کال ولولي په دې یو کال کې په دې ترڅنګ چې دوی د ژباړې اصول زده کوي عملي کار ورسره کوي دوی به په خپلو ژبو ورسره کار کوي په ژباړه کې یو ډیر لوی عنصر یا اصل دا دی چې په خپلو ژبو باید حاکم اوس خلق یو 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 فکر خلق سره دا دی چې که بهرنۍ ژبه زده ک نور فکر کیږي د ژباړه کولای شي خاص نه ده دوی باید خپل ژبه تر بهرنۍ ډیر زده وي تر څو وکولای شي چې ژباړه ښه زده کړي نو زموږ داوري په دې ډول سره تقسیم شوی دی
آیا د یوې منظمې کاري ډلې جوړول په پلان کې لري چې هغه کوم د ساسي د انسټیټیوټ نه فارغ وي او بیا پر راتلونکي کې لتا سره کار وکړي او ژباړه وکړي داسې کوم ډل هم شته کنه پلان لري
ما سب یو طرح یو فکر په لومړي سار کې چې کله انسټیټیوټ جوړېدو هم دا چې موږ وکولای شو د دې پر ځای چې ضرور و چې د ژباړن کې یو معیاري ډالر رامنځته شي نو په دې ډول نشوي کېدای چې دا د اداري پروسیجرونو نه د خپلو اسناد په سپارلو سره یو څوک ومني په یو انټرویو یو امتحان باندې تیر شي موږ وختل په دې ډول هغه کادرونه او هغه تکړه کسان چې شته دي خو استعدادونه لري خو هغه یا نه دي رابرسره شوي یا فرصت نه دی ورکړل شوی موږ پیدا کړو او په دغه برخه کې موږ تر ټولو ډېر زمونږ لاسترانه ډېره وو په ټولو سیمفونو کې چې تر اوسه په افغان لیکوال کې ترسره شوي دي موږ داسې تکړه کسان را پیدا کړل چې هغوی واقعا ډېر اغیزناک کار کوي د هغوی ژباړې ډېرې معیاري دي د هغوی کار ډېر معیاري دی او دوی مخصوصا ښه خبر دا ده چې دوی دي ځوانان ټول نو ښه خبر دا وه چې موږ په دې ټولو سیمفونو کې له هر سیم څخه څلور تر پنځه داسې تکړه ژباړونکي پیدا کړل هغه هم بېرته دلته جذب کړي دي هغوی هم امتیازات ترلاسه کوي او هم یې کار ډېر مؤثر شوی
پزوانو شاعرانو کې وارث پریمن هغه شاعر دی چې د خپل شعر لمخې په ټولنه ځان پیژندلې هغه وایي چې ټولنیز عوامل او اړیکې په شعر تاثیر کوي او شعر د پخوا په پرتله بدلون کړي په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد ورسره مرکه کړي ملتیا مو وکړي
فنکار
بریمن صاحب د خپل نوې شاعرۍ په اړه ذکر ته وایي چې ستا شاعری خو موږ پخوا موریدلې وه فکر کوي موضوعات یې بدل شوي دي بلې خوا ته تللی
هیواد صاحب موضوعات خامخا بدلیږي له ژوند سره که نه ځکه ژوند کې نوې نوې تجربې سړی حاصلوي نوې نوې خلکو سره مخ کیږي نوې نوې خبرې اوري نو هغه موضوعات چې دي هغه تغییر کوي او خپله د شعر شکل چې ده یا نور مثلا زه چې لواوال نه په غزل کې شاعري کوم تر اوسه دا دومره فرق نه کوي هغه د شعر انداز چې ده یما ژبه چې ده هغه یما دروني احساسات چې دي هغې کې دومره ژور تغییر نه دی راغلی خو منتها موضوعاتو کې خامخا توپیر راځي یعنی شعر ته بیلابیل موضوعات راځي له وخت سره موضوعات بدلیږي مثلا د ځوانۍ په دوره کې سړی عشقي شاعري وکړي وروسته هغه موضوعات خامخا بدلیږي
بریمن صاحب تاسې وویل چې موږ کله چې ژوند کوو مخکې ځو له مختلفو شیانو سره مخ کیږو او له هغو تاثر اخلو هغه مو بیا په شعر کې راځي مثال موږ خو چې وایو چې شاعري خپله تجربه ده که نه اوس دلته له محیط څخه ډېر تاثر اخیستل پکار دي که نه په خپلو تجربو ډېره تکیه کول پکار دي
یعنی هیواد صاحب دا داسې خبره ده چې د هر سړي لپاره د محیط نه تاثر اخیستل فرق کوي مثلا په یو ټولنه کې په یو کلی کې په یو ښار کې ډیر شاعران اوسي خو ولې د دوی ټول شعرونه او خبرې سره فرق لري مطلب دا ده چې د هر سړي تاثر اخیستل یوې پیښې نه له یوې خبرې نه له محیط نه فرق لري مثلا زه چې کله په ښار کې یم چې کله چاودنه وشي چې کله ډیر خلک شهیدان شي له دې پیښې نه یې ما تاثر یو ډول وي ضروري خبره دا ده چې موږ خپل احساس له یو محیط سره مل کوو ورسره یو ځای کوو یا بیا شاعري کوو کچیرته اره پیخه چې وی زموږ احساس ورسره ګډ شي عاطفه ورسره ګډ شي او بیا شعر ته راشي په لفظونو باندې دې ته شاعري وایي هغه د محیط نه اغیز او دا فکر نه کوم چې شاعر لپاره تاوان کوي تاوان هغه وخت کې ورته کوي چې فرزند بل چا تقلید وکړو
تاسو ویل چې دا شاعر ته تاوان نه کوي کنه اوس مثال دغه حالت خو دایمي نه دی چې په افغانستان کې به همیش دا چودنې کیږي دا خو به یو ورځ ختمیږي نو بیا چې یو څوک داسې یو شاعر شعر لولي چې هغه چودنه یاده کړی ده، هغه پکې د خفګان حالت د مایوسۍ حالت یاد کړی، فکر نه کوي چې دا به بیا وخت خلک ونولي؟
نه نه هیواد صاحب، دا د دې خبرې عظمت پاندې کېدی چې هماغه وخت کې به خلک ولولي، ځکه دا بسمیل صاحب باندې استاذ لیوال او سریزه ښکلی ده، دته د تاریخ نقاش ویلی، یعنی اوس فرضاً لوګر کې بسمیل صاحب اوسیږي، هلته دغه کیسې ډېرې وي که نه، خو کېدای شي 50 کاله وروسته یا 100 کاله وروسته یا دوه پیړۍ وروسته دا خبرې بیخي هیرې شي د خلکو. نو ځکه بسمیل صاحب ته د تاریخ نقاش ویل کېږي. بسمیل صاحب وایي چې د خلکو به جنت حور و غلمان لپاره خوښ وي، زما بیا په دې خوښ دی چې جګړه به پکې نه وي. یعنی دغه د بسمیل صاحب د محیط پیښې دي، بسمیل صاحب احساس ده چې له دې سره یو ځای شوی ده او دا د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې. نو هر شاعر لپاره تا نه یوازې بسمیل صاحب نه، هر شاعر کولی شي چې د خپل محیط پیښې هغه ځان سره وساتي، راتلونکو نسلونو ته البته په هنر او په فن باندې انتقال کی.
یعنی ته وایي چې دا شاعران دي د هنر له لارې د تاریخ خواته هم لږ ورته وشي، یعنی دوی د تاریخ لیکونکي هم باید وي؟
خامخا، اوس تاریخونه چې لیکل کېږي زیاتره یې له شعرونو نه راخیستل کېږي. مثلا یوه تاریخي پیښه چې نامعلومه وي، دوی لاړ شي د هغه وخت شاعرانو ته مراجعه ور وکړي.
خو یوه پیښه چې مثال په تاریخي ډول لیکل شوې وي که نه، مثال پخوانۍ چاربیتې وي چې ځینې خبرونه ځینې پیښې به پکې ویل کېده، اوس هغو کې شعریت بیا کله پاتې کېږي چې ته یوه پیښه پکې انځور کوي چې مثال په کابل کې چاودنه وشوه، بیا دا وسوه هغه وشوه که نه. یعنی دلته خو بیا چې تاثر له حالاتو ډیر شي، کله چې کیسه د تاریخ شي، کله چې د پیښې د ثبتولو شي، بیا خو شعریت پکې نه پاتې کېږي.
ما مخکې یاده کړه چې دا لوی شاعران کوی شي چې دا خبرې وکړي، دا نوي شاعران نه شي کوی دا کارونه. اوس لیوال صاحب د ښه شاعري کوي او زیاتره خبرې تاریخي دي، حتی اسطوري راغلي، درویش دورانه یې همدغسې. او که په کلاسیک ادبیاتو کې پخوانیو ادبیاتو کې اشاره کوو، خوشحال خان خټک ته اشاره کولای شو چې هغه ته د خپلو رزمونو د خپلو جنگونو تاریخ هم لیکلی او په ډیر هنر یې لیکلی. اوس که مونږ د شاه جهان د وخت یا د اورنګزیب د وخت تاریخ لولو، کومه برخه باندې چې مونږ د خوشحال سره په ارتباط یا له پښتونخوا سره په ارتباط نه پوهیږو، مونږ د خوشحال خان خټک شعرونو ته مراجعه کوو.
خوشحال خو بیا هغه خپل عشقي برهم هم ساتلی دی په شاعرۍ کې چې عشق ته تر اورنګزیب بادشاه بهتر یې چې خوشحال دې په عالم کې سر بلند کړ. بریمن صاحب، که اوس یو بل غزل یا نظم درنه واورو.
آزاد شعر دی چې ته به ارمان زما کولی نه شي، مور ته به وایې چې ساړه مې شوي، هسې ناجوړه یې ما نور څه خبره نه ده، ته به ارمان زما کولی نه شي، د کور کارونه به دې پاتې وي، پیالې به ایښي وي چې پرې مینځې، کوټه به هم جارو کېدل غواړي، ستا په لاسونو کې به زور نه وي، د تلویزیون شیشه به هم چا صفا کړی نه، ته به ارمان زما کولی نه شي، زما تصویر ته به کتلی نه شي، په زوره زوره به ژړلی نه شي، زړه به دې ډک له تورو وینو وي، په مدرسه کې به هم زولې درنه زما پوښتنه کوي، ته به ارمان زما کولی نه شي، په زوره زوره به ژړلی نه شي چې هغه لاړو زه یې پرېښودم.
بریمن صاحب، مخکې مو خبره وکړه د خپلو تجربو، بیا تاسو وویل چې ځوان شاعران یا نوي شاعران نشي کولی چې هغه تاثر چې له خپل چاپیریال څخه اخلي هغه په شعر کې په هغه ډول چې هنریت دي هم په پام کې وساتل شي وړاندې کړي. اوس که یو زلمی شاعر غواړي چې هغه شعر کې هغه خبره د حالاتو خبره هم که کوي، هغه هنریت یا هغه شعریت په خپل شعر کې وساتلی شي او هغه پکې وي، څنګه کولی شي؟
شاعری داسې ده هیواد صاحب چې د کولی شي خبره باندې نه کېږي، یعنی داسې یو فورمول نشته چې هغه تطبیق شي او یو شاعر وکولی شي.
خو دې لوی شاعرانو دا کار څنګه کړی؟
لوی شاعرانو دا کار کړی، او البته یو څه هغه شته که نه چې دوی مطالعه وکړي، لوی شاعران مطالعه کړي، شاعري مطالعه کړي، او که واقعا دوی شاعران وي که نه، دا کار ډېر اسانه ده د دوی لپاره.
خپل دی بریمن صاحب چې کله شعر لیکي، فکر دې ته هم وي چې زه څه وایم، یعنی که نه بس څه چې ذهن ته راغلي وي هغه لیکي؟
دې ته شاعر فکر نه کوي چې زه څه وایم، بلکې شعر راځي که نه، کله چې هغه آمد وي که نه، د آمد کیفیت داسې وي صابره لکه خیجي په شاعر چې د نبی رنګ. نو دلته شاعر په یو داسې یو احساس درته وښیم چې حتی د بې خودۍ ته ورته یو احساس کوي، هغه نه پوهېږي چې زه څه وایم، بلکې له هغه نه ویل کېږي. یعنی شاعري داسې ده چې کېږي نه، بلکې رښتینې شاعري او هغه له شاعر نه کېږي، له شاعر نه ویل کېږي. البته ورسته به کولای شي چې کم ما یو زیاتای پکې و کی په خپل خبرو کې دا شاعران هم شته چې د لیکلو په وخت هم سوچ کوي فکر کوي نو دا چې شي بیا ډیر سخت ده چې هغه د شعر وزن د شعر احساس او نزاکتونه برابر شي او پالل شي ځکه فکر چې بل ځای کې مصروف شي نو هغه شاعری به مصنوعي کیږي
په دې منځ کې دا شاعران هم لرو چې هغوی هر مناسبت چې راځي شعر ورته لیکي کنه یعنی دا خو داسې څه نه دي چې دوی ستاسو په اصطلاح لکه شاعري ترې شوې بلکې دوی کړې ده مثال پسرلي ته کیناستلي شعرونه یې لیکلي دي دغسې نورو مناسبتونو ته شعرونه لیکلي
یعنی دا خبره بیا هیواد صاحب هغه په عامه اصطلاح موډ چې ورته وایي موډ بعضې وخت شاعر داسې وي چې په موډ کې وي د شعر په موډ کې وي بس چې هره خبره ترې وغواړي دی کوی شي چې درته شعر کړي که نه داسې زیاتره وخت کېږي یا مثلا شاعر داسې یو حالت کې وي چې نظر هغه نارمل حالت ته فرق لري د هغه حالت نو په دغسې حالتونو کې هم کېدای شي زه چې خپله شخصي تجربه مې ده یعنی دا زه د کوم فرمول نه مخې نه غږېږم زه خپله چې کله مثلا داسې د شعر غوندې موټ کې ما بیا کوای شم چې فیل بدیها وکړم مثلا شعرونه ولیکم په هغه ساعت د پسرلي په باره کې چې د هرې موضوع ته یادی د هغې په باره کې بیا کوای شم شعر ولیکم ځکه زه
یعنی حالت دلته دا موضوع فرمایشي هم شعر په لیکل کېدلی شي
خامخا لیکل کېدای شي یعنی داسې هم لیکل کېدای شي چې بیخي حتی د یو مشخص کس په باره کې
که چیرې شاعري فرمایشي شي بیا هم هنر
یعنی هغه موډ شه که نه خو دلته بیا ریښتینی شاعران کوشش کوي چې دغه موډ نه که نه داسې نه کوي چې په دې موډ کې فرمایشي شاعري وکړي ځکه دا موډ راغلی دې نه استفاده کوي او دې کې ښه شعرونه لیکي ښه نظمونه لیکي په کې کله چې دغسې موډ برابرېږي شاعر
ښه نو اوس چې په داسې موډ کې د یو شعر لیکلی وي هغه به راته واوروي
ښه هیواد صاحب دې همدغه موډ چې دا ته خبره کوي یو څو بیتونه به درته ووایم چې د غره له سر نه چې ګرد مخي ښار ته وګورم په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم د غره له سر نه چې ګرد مخي ښار ته وګورم په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره زه مې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم هغه شکمن شي او په زړه کې یې څه شک پیدا شي زه چې له ډېرې مجبورۍ نه یار ته وګورم
کسی د پند ساتیری او فکر کولو په هدف لیکل کیږي او لوستل کیږي خو هغه کسی ډیر ګټورې وی چې د فکر ترڅنګ یو مثبت پیغام ولري د زرپانې په نننې پانه کې وګمج برخل لنډ کیسا ګونګ جلې در اوروي
زرپانا ګونګن جلې لاپن هم ټولګي کې ومه ذهن می دومره پراخ نو خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی وو هغه وخت ډیر شوخ تنبل او د لنډ فکر لرونکی وم ښوونځي ته د تګ راتګ لار مې د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تېره شوې وه د یوې وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور او مخته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چینارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله وړانګه ناسته ده چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو ورته مې وویل ګونګې لاړه شه ولې زما په ځای ناسته یې وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی خبرو یې سخت حیران کړم ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلی و چې آرام نجلۍ ده هېڅ خبرې نه کوي ټولو خلکو ګونګه بلله له هغه وروسته مې ورته وویل تو خو سمې خبرې کوې ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لک وجدي انداز ځواب راکړ ولې زه ګونګه یم نه خو خلک دې ګونګه بولي خلک کاڼه دي هیڅ خبره نه اوري که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي ښه یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي ګوره افتخاره ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي بیا زه درته ټوله کیسه کوم خا والا که نور درته ووایم د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او په ژور فکر کې یې واچولم ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هیڅ پوه نه شوم خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه د شپې تر ډېره ویښ وم په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسو وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد له ستړې مشي وروسته مې ورته وویل ښا ولې دې ګونګه بولي وړانګې په خندا ځواب راکړ
بیا دې راته وویل څه شی ګونګه ولاکه می تاته ویلی وی خاطر ډیرو یو خندل او وی ویل نو چاته دی وویل هیڅ چاته مینه دی ویلی ما ویل خلک ولی درته ګونګه وای خانو کی صدا سید چی ما په کابل کې تر اتم صنف پوری مکتب وایا کله چې دل تراغلو نو ډاکټر صاحب یعنی پلار بمه راته ویل زمن کلیوال د خپل اولادونو خروزنه نه کوي خزو ته خو بیخي د غلامانو په سترګو ګوري او وهل یې ویار بولی زکو خخ کوم چی خلق دی ته وحڅوم چی په اولادونو درس ووایي او راتلونکي لتیارو وشورل شي خدای وازی دی وکاس کار نه دی ته هم هغه څه چی په مکتب کې د زده کړې دی تر خزو ورسوه او هغه په دی وو په هوا چی زده کړه پنار او خزه فرض دی بی پوهی ژوند په تیارو کې ژوند دی له غورستا ما ډیر کوخخ وکړ چې خزی د پوهی په اهمیت وو په هوا خو دلته چې څومره خزی له پوهی څخه لري دی هغومره دروغ او غیبت کول ته ورنږدې دی په زاید دی چې زما خبرې ومني او همکاري را سره وکړي زه یې دروغ او غیبت کول ته وهڅولم نور زه هم ناهیل شوم او له دې سره مې خبرې کول پرې خودل او ځکه راته ګونګوي لدی ورستا زما او د وړانګ ترمنځ لکه تړون چې وشو خو په دې پون نشوم چې ولی وازی له ما سره خبرې کولې د نه هم ټولګي په پای ته رسیدو زموږ متوسطه خوانځي هم پای ته ورسید د لسی نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دیته مجبور کړل چې د نورو د کړو لپاره مې کابل ته واستوي ورسته وار مازیګر قضا و چې لوړانګ سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه هیڅ یې زړه نه منل خوز مال ډیر تاکید ورسته یې وویل تلک و درېګه زبیر ته شر راسم د سترګو پراب کې کور ته لاړه کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او وی ویل لاړ شه خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافری خو به خپه نه یې خدای خبر چې څنګه به یم کله به بیرته راځي ولکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځي کله خو به دې نه یادېږي یادېږي به مې څوک به دې ډیر یادېږي ادې بل دې څوک ډیر یادېږي پاتون ورور مې په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم لزانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ په درسونو ویلو مې پایل وکړ او په خپل ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل دا کتاب په افتخار پوری اړه لري لا ته میشت ورستای و برازیو او تاقوال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې وو ما تخپل د یادښتونو کتاب چرخ کړ چې ور تخپل خاطره ولیکم هغه د وړانګې قلم میرا واخیست چې ور باندې خاطره ولیکم خو د ریکلو په وخت کې رنگ را تمام شو لدی سره می وړانګ هم را په یاد شو جیب ته می لاس کړ او له ټلیفون څخه می پلار ته زنګ ووهه له پلار سره له خبرو ورسته می له مور سره خبرې وکړې او په چل می له مور څخه پوښتنه وکړه مورې گاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي مور می ځواب راکړ هو هغه بل ورځ هم ورغلې وم د لور واده یې وو
د ادب جام په دی برخه کې د پښتنو د لرغونی دورې یو عرفانی شاعر قطب الدین بختیار ژوند ته تم کیږي د ادب جام دا برخه سهار ګل امیر زی وړاندې کوي
ادب جام
قطب الدین بختیار قطب الدین بختیار د احمد سوی د موسی المسای په قوم پښتون بختیار او د خپل عصر لنومیالو عارفانو څخه وو چې تر اوسه هم په هند کې لوی شهرت لري پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلی او د ده د پښتونولۍ ذکر یې نه دی کړی خو پښتنو مورخانو دی د پښتنو په عرفاني مشاهیرو کې راوړی دی نعمت الله په خپل کتاب مخزن کې د ده مناقب په تفصیل سره راوړي نوموړي د پښتنو مورخ قطب الدین بختیار د خپل کتاب په ډیرو ځایونو کې قطب افغان بولي او د ده د نورو هم قومیانو مشاهیرو نمونه هم راوړي لکه خواجه یحیی بختیار شیخ شهاب بختیار شاه ابوبکر بختیار او داسې نور د خوخکاره د چی بختیار د پښتنو یو خورا مشهور او ستانه قوم دی څرنګه چې دوی تر راوروسته وختونو پورې هم د سلیمان غره په شاوخوا کې پوندګولي او سوداګري کوله ځکه نو پردی مورخان د پښتنو په دغه نو خبر نو یې قطب الدین پښتون نه دی بللی تش له ده سره بختیار لیکي او فرشته تاریخ وایي چې دی په اوښ کې زیږیدلی چې د ماورالنهر له ښارونو څخه و ابو الفضل غلامی هم د عرفانی د اوش بولی اوش یا اوچ خود و زاړه خارونه وو چې د سیاحون پر هغه بل غاړه ودانو ابن خردازه بوای چې دا یو لوی کلی وو
چې لوکوبا څخه او فرسخه لري او اوزګن ته لس فرسخه پروتو. یاقوت هم دا دوه کلی بیل بیل یادوي، اوش له فرغانی څخه او اوچ د سیهون پر غاړه ګڼي. نو که موږ د نور مورخانو دغه قول چې قطب الدین په اوش کې اوسېد ومنو ځکه چې د ده پښتونواله پښتنو مورخانو تصدیق کړې ده، نو دا ویلی شو چې د ده نیکه یا پلار به هغې خواته تللی وي او قطب الدین به هلته زیږېدلی وي. دلته دا خبره هم دغه ورور ده چې زموږ پښتون مورخ سلیمان ماکو په خپله تذکیره کې د دې قطب الدین ذکر داسې کړی دی. نقل کاوشي چې بختیاري ستر ستانه وو. له ده څرګند شوي دي چې هغه کرامات چې موږ وکل او وویل، موسی چې ستر پلار د قد تللی وو له بختیارانو څخه او میشتو پر ایواد چې سند بالشي، دا روایت خو د قطب الدین د نیکه تګ له خپله وطنه ثابتوي، خو د مارالنهر په ځای سند ښیي. که موږ دقت وکړو، په سند کې هم په دغو وختونو کې یو ښار ودان وو چې اوچ یا اوچه بلل کېده. مورخان د سلطان معزالدین غوري په فتوحاتو کې له ملتان سره یو ځای راوړي او دا ښکاري چې اوچ د سند یو مشهور ښار و. نو که د قطب الدین پلار او نیکه په دغه ښار کې اوسېدلی وي، ځکه چې د قطب الدین او د ده د پلار نور عرفاني معاصران هم په ملتان کې وو، نو به د سلیمان ماکو قول سم وي. په هر صورت قطب الدین خو پښتون وو چې نیکه یې له خپله قومه بختیارانو څخه تللی دی، یا د سند په اوچ یا د مارالنهر په اوش کې اوسېده او وروسته یې لکه د مخه چې وویل شول په هند کې شهرت موندلی دی. قطب الدین د مخزن افغانی، عینی اکبری او مخبر الواصلین په قول د لومړی خور په 14 په 1433 هجری کال او فرشته 1434 د عمر پر 85 کال وفات او په ډهلی کې ښخ شو. دا نومیالی بختیاری پښتون په عرفانی دنیا کې څومره لوړ مقام لري او اولیاو اکثره تذکره لیکونکو د ده احوال ذکر کوي. خو دا عارف د پښتو یو خورا ښه شاعر دی چې سلیمان ماکو یې په خپله تذکره کې د مناقبو تر شرح وروسته یوه عشقي سندره هم را نقل کوي. څرنګه چې سلیمان د ده عاصر دی، نو یې قول د منلو وړ هم دی. ماکو وایي چې بختیار په پښتنو سندرې کړي نه، اوښې تویه وینه، خدای ته نارې کړي، غلبلې کړي، پاړکي لري نه، چې د شعر نمونه یې په دې ډول ده: ویر مزړه سورای سورای کړ راته وګوره ملوکې، ویر مزړه سورای سورای کړ راته وګوره ملوکې، په بیلتون کې دې وباسم له خوږمنه زړګي کوکې، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. د بیلتون ورونه بل دي، هر ګړی مې زړګی سوځي، لیونۍ یمه د مینې، سوزم زه لکه پیلوځي، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. غوړولی دې ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، غوړولی دې ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، زه بختیار خاورې ریسوم، په اور سوی مې ګوګل دی، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې.
کله چې انسان د هرې ناخوالې د ازموینې لابراتوار شي، کله چې انسان له انسانه وزوریږي او کله چې انسان له بله هر دره بینوا شي، نو بیا له یوه داسې ذاته غوښتنه کوي چې هغه له هر چا پورته او ځانګړوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر خپل ستر جانان ته ګیله کوي: اوس په هیڅ هم نه پوهیږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، اوس په هیڅ هم نه پوهیږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، دا څنګه دی په موږ ځان کړو نا خبره الهی، دا موږ دی بندگان یو لسره الهی، چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی هغه راونیسه چې چا په کې خیانت کړی دی. زه سوال نه کوم، زه خپله خواري کوم، زه خار ته لاړ شم بچو له مزدوري کوم، نه د چا غیږ لراشم، نه خو د چا پخو لراشم، ماخام په سرو وینو کې رنگ خپلو بچو لراشم، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، یو خوا لیلام شوم او بل خوا مې قیمت کړی دی. دلته د زړه د خوږېدو یو بل منزل را یاد شو، د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو، دغه زخم د ټکور څه لږ مرهم خوراکا چې زغمل شم خدای دومره غم خوراکا. زه دې ترې بیل کړم، هغه دې بی اسری پرې خودي، زما تور سر دې بی کور بی حجرې پرې خودي، زما د ګل په شان ته خور دې په خیمه دې رکړه، زما بډای سپین سر مور دې په خیمه دې رکړه، هلته دې بیا د بی زمیر په ولکه کې ور کړی، د مشاتی او د فرعون لدی پنجره کې ور کړی، نغلا پسې هم کوي او هم ور پسې قرض کوي، دوی په ځان ظلم فرض کړي دې خپل فرض کوي. څومره لاشونه ورک شول، څومره جنازې وکړي، زما وطن کې زړونو اور وکړي، لمبې وکړي، چې راته جوړ دومره لوی بهانه دې کړل، زموږه وینه چې د زهرو پیمانه دې کړله، داسې بې ځایه ماشومان غیږو کې مل ویوه، دلته د میندو خماران غیږو کې مل ویوه. موري ما بچ کړه، دا آواز لزړه نه چرته وزي، د دې ماشوم معصوم انداز لزړه نه چرته وزي، که مورې دې بچ کوي هلته ترې دوه نور ډوبېږي، کور یې ډوب شوی دی خو دلته یې بیا کور ډوبېږي، نو دغه مقام خو بیا بیخي لزړه نه اور وباسي، مور یې ته ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي. نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو، د سیلابونو زلزلو لپاره مونږ پیدا یو، د توپ و ټانګ د دماکو لپاره مونږ پیدا یو، نو په آرام به چیرته وکړم میشته او کنه، دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او کنه، که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني، فساد یې خوښ دی، توره پیژني، کوتک پیژني، که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو، که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو، خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو، نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله، نه مې غلا وکړه، نه له چا نه مې ډاکه وکړله، ما په فریب نه په دوکا نه په ټګۍ پیدا کړه، ما ګرده خرڅه کړه، بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه. نو زه دغه چم او دغه لار مایوسه کړی یم، زه دغه کلي دغه خار مایوسه کړی یم، زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم، زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم. که دنیا و خو می لسترگو می دنیا و رکوا، که دنیا و خو لسترگو می دنیا و رکوا، سو ورزی مخی و ماشو ملور زما و رکوا، زخمی زخمی می چا ده کور پا خواک پریخو دلا، ده کور خواد سچی ده گور پا خواک پریخو دلا، او دری ورزی پس دستا دنیای تا تا پریخو دلا، خدایا ای خدایا ده غملوی کسی ما تا پریخو دلا. زما ګردخ و بیا هم یو څو پیسې وکړي، زما بچول د یو څو ورځو دانې وکړي، خو د ماشوم لور ګردرانه په څه کې لاړه، انسانیت شل شو او غنی په خپه کې لاړه. دلته مې زړه پریوتو، دلته کې ژړا راغله، او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله، چې کفن په مړوني او په ژوندوني بستر هم نو، بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نو. پورته آسمان ته په کتو باندې مجبوره شوم، الهي تا ته په ګیلو باندې مجبوره شوم، ایمان لرم او بیا تانه به ګیله نه کوم، مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم، مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم.
پل ترکڑا نورور پزڑکی ما تا خدایا ماخ پل ترکڑا نورور پزڑکی ما تا خدایا چی دشمن راغی چی دشمن راغی چی دشمن راغی زپد والا سوام پا تا خدایا تورکڑا اور پزڑ کی مات خدایا ماخ زیرا سمری حال ورکرو و هوا تخدایا ماخپل ترکڑا ورور پزڑکی ما تخدایا